او ډنډه هم وجود لري. ځینې چیدی یوازې تیغه لري او ځینې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دی خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت ته. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پریکو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنې دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینی طبقه، دا خو پورتنی طبقې وروسته قرار، لاندینی طبقه کې بیا سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې د پدې کې دغه یوې اصلي رګبندي یوې چې د فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې د موږ وای په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بلې چې د جال شکل. موازي رګبندي چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولای، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندي کې چې د مشکوالی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کو، ځکه د دې اصلي چې د نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو، موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندي کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ شوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ شوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې یې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصې وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخه ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال، د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصې وي، ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شرح لاس اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې څپرکی کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوی دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفحې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې، دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او د نسره به موږ او تاسي د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسي وایي. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي.
یعنی د دوی کوم غذایی مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي، یا هم سوری لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر، او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی، دوی د نورو حیواناتو لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبال، او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دی، چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړ شتونه دي، چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري، چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري، او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي، د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه، خپل زهر په هغه کې څڅوي، او هغه خپل ښکار بې حسه کوي، هغه برخه ور بې حسه کوي، چې وروسته د خپل دغو سوریو له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې ښه مثالونه یې هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جیلی فیش، او همداسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جیلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي، چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې، او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی، یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري، چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي، چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي، او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرازیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندي موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې، همدارنګه انسانانو کې، د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی، او د غوایي کدودانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي، د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی، او د کولمو دیوال چیکي سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه، بلکې ځیګر ته هم شیلري تاوان رسوي. او د دوی کمی هغوی چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجیږي، او دغه هغوی چې د په لاروا بدلیږي، خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځل یې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلیږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایو د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته، مثال یا مثال دغه کیږي خارجیږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلیږي. کله چې په لاروا بدله سوه، هغه و هلسون ته ځان رسي، هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله، خپل پړاوونه یې پوره کړله، د هلسون څخه راوځي، او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلیږي، او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چنجی. موږ وایي دا چنجان چې دی پلان او فیتیت ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چشکه لري او چنګه کورسره لري. دوی چې دی خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کېږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومښلوي. موږ وایو دی چې د مثال موږ دغه د غایته مواد لري یا مثال دی چې د کولمو په دیوال چې کله ومښلیږي کله کله هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته مواد سره مثال خارج سي د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي چې دغه اګی چې کله وچه او د هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویي په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندۍ په انسانانو کې د ناروغي لامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي دام درنګ ډیر نور لاملونه ډیر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فعالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دی هغوی نری استوانهي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوش پېښه سوي دي چاچا پېره سوي دي چې دغه پوش چې دی پروتيني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چنجي او د کوخ چنجي دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجي پیژن. د اسکاریس چنجي چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري چې د سدواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنگ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخه ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200 زره هګۍ اچوي چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجیږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کیږي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی سي چې تر کلونو کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دی د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پرې ځان رسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي هګۍ را دغه کوي زیږوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغه لارې زړه سږو ته همدارنګ مري معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کې د دوی د هضمي ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجي دی. هغه وایو د کوخ چنجي چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخیرنی برخه کې ژوند کوي. اواله ته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخیرنی برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه چې کیږي دوی خارجیږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارښت لامل هم کیږي. چې کله حرکت کوي، چې کچېر مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کم هګۍ چې دی په لاسونو باندې نشلی، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کاله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسېږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي، لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګ ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي، او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه وکړو، په سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخیرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخیرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو، تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د زیګر چنجی واضح کړي. ان شاء الله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوٹ کړی وو سي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه او پیژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ ستاسو درس باید د درو دېرشمې صفې څخه تر 23مې صفې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وايي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده، چې دوی چې شي دی باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي، دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دی هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی.
د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کوم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کوم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کوم تشی بولی جوړ شوی کوم اضافي مواد چې جوړ شوی وي هغه دریمه بنچ چې د هالیبین سره نشته ده. اوس موږ راځو پیژنو چې هالیبین څه شته ویل کیږي. هالیبین چې دی هغه د تشو بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دوی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانه سره چې سوي دي نشلېدلې دي. ول پسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې دا یو نری ټیوب دی چې کم تشې بولي چې جوړ شوی هغه د دې لپاره چې کیږي خارجيږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانه سره وصل دی، یعنی د مثانه ورسته راځي، او د کچېر په دغه ځای کې باکټریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سویل عمل کیږي. کچېر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې دي کم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې دي زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز سات په مثانه کې ووسه د دې کم عضلې چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي، او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرونز چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې وشته ډوله رګونه سره نښتي ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډوله رګونه، چې د دغه وشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي، چې دا وش ټیپ چې دی اخیرنی برخه یو مانند جوړش سنته وړه اوشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سی وی دی تاور تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی، چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي، اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګنچې یا دغه تپل وی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم پکې کې ځنې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وینجریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشي بولیت څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبه په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهیږي، دلته د لومړي شبکې ویش د ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي، کوم ځینی اضافي مواد ګټور مواد چې لکه مثال ځینی وخت دا کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي، چې هغه د دویم شبکې چې موږ وویل د لومړۍ شبکې په شاوخوا راپیچل سوی دي، بیرته د وینې وجریان ته داخلیږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلیږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي، یوریا چې ده، دغه کوم اضافي مالګې چې دي، هغه بیا چې دی د نفرونونو د ټیپ په واسطه په لګنچ کې چې کېږي خالي کېږي، په لویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخې ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول. وایو موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول سوي وه، خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پورې تشو بول خپل په ځان کې څه کوي ذخیره کوي، تر 800 پورې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې بیا څه کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سرچکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به څه دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني. وایم د پښتورګو کاني څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچا چې دی په آخرني برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې داسې په لګنچې کې چې سي په آخرني برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې ری کوچنی اوس تش بول سره یو ځای چکیش خارجیږي، کچیری د دی غټو اوسه ځینی وخت په حالی بینو کې باندې شي د حالی بینو د تخریش لامل کیږي او حتی د بینی بهیدنی لامل هم کېدلی سي. او کچیری مثال ډیر غټو اوسه هغوی نسی کولای چې د شسه د حالی بینو لاره خارج سي، نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د شسه لمنځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي، هغه موږ تاسو وایو چې نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای شي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي، او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېر نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی، که چې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د پښتورګو درملنې نیوې لارې وایو. موږ او تاسو وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سره کولې او د هغه څخه به د کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجيږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر توس به د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز. وایو موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانی پکې رامنځته کیږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټي بیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه دا وسه چې کیږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي، چې په دې وخت کې باید موږ د ډیرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یو لار چې ده د وین د دیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیس دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي، موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي، تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانولي. چې ده په څو وختو کې باید حتماً چې سي، مثال په هفته کې باید دوه وارې حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس. د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په اخرني برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېمه پښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کې لږ ټول جوړ او صحتمن وایست. شنو خلاص د لسم ټولګي او اخیری لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د لسم ټولګي اخیری موضوع وایو، چې د تیل وس په ادامه ده. په تیل وس کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د هرم جوړښت مو پیژندې، چې په هرم کې موږ دغه وویل چې کم ژوندي موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسه تجزیه کوونکي به اوسه. او په هرم کې موږ دا خبره وکړله کوم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکي په واسطه دوی په مصرف رسیږي، دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکي ته نه رسیږي. مثال خبره یو نبات کچیرې اوسي او د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي، دغه نبات چې کوم انرژي خپل په ځان کې جوړوي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت سره د فعالیت په جریان کې په مصرف رسی، یو څه اندازه د چې کیږي په دغه نبات کې پاتې کیږي. نو د دې څخه موږ وایو دغه کوم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای ډېر نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا موږ وایو چې مار چې دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي. مار چې دی هغه سوی خوري، اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کوم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی او هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان اندازه انرژي د چې کړې ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره مار ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان د یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چې کې خپل ځان تغذیه کوي. دا غره کوم چې ری باز په نظر کې اوس په دریم مصرفون کې کېږي، کله چې د مار خوري نو د یو مار څخه د خپل انرژي نشي ترلاسه کولای. نه دې ضرورت ترته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او دغه څخه چې وکړي خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنۍ برخه کې د هرم اغلاندنی برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي، مار راځي، او په اخرنۍ برخه کې باز راځي. چې په اخرنۍ برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارونه خوري او هغه څوک چې کېږي رالنډیږي، یعنی اوغون د نباتات چې کېږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو. په بیولوژیکي او ملکي مدار ټول موضوعات وپیژندل او په دې باندې پوسولو چې کوم غیر ژوندۍ موجودات چې دي هغه د ژوندۍ موجودات لپاره چاپیریال آماده کوي، د دې لپاره د ژوند دی پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابري، او د دې هغه تعامل کې چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندۍ موجودات پر مخ ته یوسي. مثال خبرې شو، مثال اوبدي چې بل اوبو د ژوندۍ موجودات ژوند ناممکن دي. نن ورځ راځو دغه موضوع غاڼي چې په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال دا غیر ژوندۍ موجودات د دې دورانونه وایي چې دوی سره کوم په طبیعت کې دوران کې. موږ ستاسو درس به د 1.9 صفې څخه به تر 1.13 صفې پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیسټمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیسټمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیسټمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ شیشي لري، یو د دوران لري. مثال دی چې کوم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کوم تغذیه چې دي غیر ژوندي موجودات څخه کوي، هغه بیرته چکوي او چاپیریال ته سپاري. مثال د خبرې موږ ویل کله چې تولیدونکي دغه کوم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د غیر ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده شي برابرۍ خپل په ځان کې قندونه، کوم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابرۍ، چې دا و کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه مثال غسی واخیستل سي، دغه کوم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر درېیم مصرفونکو پورې، کله چې درېیم مصرفونکي له منځه ولاړ سي، د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې ښخ کړل سي، بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي و چاپیریال ته سپارل کیږي. چې دلته په دې په منځ کې یو دوران وجود لري، څونه مواد چې دی د چاپیریال څخه اخلي، هغونه بیرته چاپیریال ته چی کوي؟ ازادي. مثال انسانان دی، هغوی د چاپیریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایتریت په ډول سره، د دې ټول شان څخه چې کوي استفاده کوي او خپل ژوند ته مخ ته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مرسي او جسد یې په خاورو شخ کړل سي، د دغه جسد یې چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه سي، د دې عضوي مواد بیرته خارج ته، او د خاورو څخه کوم مواد چې دي مثال ګازات چې دي هغه هوا ته ځدیږي، او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو د خوا جذبیږي. نو راځو دغه کم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربن ډای اکساید دوران، او د نایتروجن دوران شامل دي، چې دوی چې کو په تفصیل سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود د پاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی ده. که چیرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نسو ورکولی. زموږ داخلي سیستم چې دی هغه هم ټوله په څه باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کیږي، د غاز په ډول، د مایع په ډول، او د جامد په ډول. یعنی په دې درو حالتو سره موږ شش کولای سو اوبه پیدا کولای سو، چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې د غاز کله چې اوبه وي شول سي، هغه په چی باندې اوړي؟ په غازاتو باندې اوړي، په هایدروجن او اکسیجن باندې اوړي. او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ استفاده کوو، همدارنګه د جامد په ډول چې هغه جلی واوره دا یخې دا ټول چې دی د جامد په ډول سره، چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي، جلی وریږي، د دې څخه دغه سمندرونه او د کې سندونه ورودونه ته اوبه ځي، او کوم چې د ځمکې په واسطه جذبیږي هغه هم بیرته چشته لاره پیدا کوي، و دغه دورانونو ته سندون ته لاره پیدا کوي. کله چې د لمر رڼا په سمندرونو ولویږي، هغه په براس بدلیږي، چې په دغه وخت کې دوی یو څه کوي، دوران مخته وړي. چې دغه غاز مثال په براس باندې، کله تر دغه براسونه دغه غازات چې د یخنۍ و طبقو ته ورسیږي، بیا څه باندې بدلیږي؟ په باران، په وریځو باندې بدلیږي، چې د دغه ورځ څخه بارانونه او کچیرې تر هغه لا یخ طبقو ته ورسیږي، په ژلی او په واورو باندې بدلیږي. دغه کم اوبه چې لوی دورانونو ته مثال د ځمکې په واسطه جذبیږي، د چاپیریال کې، د خاورې په واسطه، د نباتاتو په واسطه، د انسانانو په واسطه، دوی چې دي بیرته د یو څو مودې وروسته د دغو ژوندیو موجوداتو څخه بیرته و اتموسفیر کې څه کیږي؟ ازادیږي. مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو، نبات چې کله د دغو عضوي مواد څخه په استفاده، مثال د اوبو څخه استفاده وکړي، اوبه چې کې جذب کړي، یو څه اندازه کله چې دی خپل عملیه سرته رسوي، په هغه وخت کې څه کوي؟ و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دی دغه د فوتوسنتیز عملیه اجرا کې، یو څه اندازه اوبه د دوی د پاڼو پر سر باندې ښکاره کیږي، چې دا کله په براس بدل سي، بیرته په دوران کې چې کیږي شاملیږي. دغه رقم که چیرې موږ وایو د دغه نبات څخه درېیم مصرفونکي پرې چې وسي، دغه اوبه ورسیږي، دغه اوبه چې دي بیرته
دغه انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي، دوی چې کله جسدونه پاتې سي او په ځمکه کې ښخ کړل سي، دوی یو څه اندازه خو چې دی هغه په خپل روزانه مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي د اوبو د لارې خپل تنده ماتي، دا چې دی بیرته د دفی د سیستم په واسطه اطراحي سیستم په واسطه بیرته و چاپیریال ته چې کوي انتقالي، او هغه اندازه چې دوی په وجود کې پاتې کیږي د فعالیتونو د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره، هغه د دې جسدونه چې کله په ځکه کې شخ کړل سي بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کیږي او بیرته و چاپیریال ته ازادیږي. یعنی موږ وایو دلته چې دی یو دوران دی، څونه چې دوی د چاپیریال څخه حق اخلي بیرته و چاپیریال ته غونډه اندازه ازادوي. دغه رقم کوم ژوندي موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي، د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي او خپل ځان شي کوي په خپل ژوند پر مخ ته بیایي، چې دوی هم کله چې مثال د لمنځه ولاړ سي د دوی دغه مړه جسدونه چې دي هغه څه کېږي بیرته په دغه اوبو کې د دوی هغه پاتې مواد په اوبو کې جذبېږي او په براس باندې د بدلېږي. د مثال په سمندرونو کې هغوی چې کله د لمر وړانګې پر ولویږي پر دغه اوبو باندې هغه بیا په براس باندې بدلېږي او بیا یو دوران صورت نیسي. ورپسې راځو د اوبو دوران، ورپسې راځو د کاربن دوران ته. لکه څنګه چې اوبه یو دوران سره ترسي، کاربن هم زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندۍ موجوداتو په منځ کې چې کې یو دوران سره ترسي، چې مثلا موږ وایو نباتات، الجان، بکتریاوې، دا ټول چې دغه کاربن څخه د کاربن دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیاتې ترکیب په عملیه کې، چې کله د زیاتې ترکیب په عملیه کې دغه د کاربن دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې هغه چې کېږي د هغه د تعامل په ساتاسو د زیاتې ترکیب په پایله کې کاربن ازادي او اکسیجن ازادي او د نور مواد څخه د چکی قندونه او شان جوړي د تعاملات په بدل کې، چې مثال دوی چې دی د رقم د کاربن دوران چې دی هغه خپل په عمومي په درې ډول سره صورت نیسي په چاپیریال کې. لومړی چې دی د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه، چې د نباتات په ګډون ټول ژوندۍ موجودات کوم انسانانو او سو حیوانات اوس د ټول چې دی د تنفس په نتیجه کې دغه د کاربن شکی د اکسیجن مثال زموږ بدن موږ ویلی و په د وینې په دوران سیستم کې زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربن دای اکساید چې دا یا هم ډیر کاربن لرونکي وینې چې دا هغه شکیږي و سوجو ته لږ ډول کې چې هلته صافیږي او ورسخه اکسیجن بیرته د وینې جریان ته داخليږي او یو څه اندازه کاربن دای اکساید شکیږي خارجيږي. نو چې دا خپل د زموږ په وجود کې چې یو دوران سو د تنفس د عملیه په مرسته. ورپسې سوځیدل دي. سوځیدل چې دی کاربن چې دی د احتراق یا سوځیدل عملیه په بهر کې موږ وايي کاربن دای اکساید په شکل بیرته اتموسفیر ته چې کیږي ورګرځي، چې دا کم کاربن چې دی د پلرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدای شي چې بیرته موږ واړو دغه کاربن و چاپیریال ته داخل شي، دغه د پاره باید لرګي وسوځول شي. او کاربن چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولای شي چې خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې سي، چې دا غس خډیر پاتې شونه بیا لاس راځي. لکه مثال پر دې باندې دا رقم کاربن باندې د تودوخې فشار او فشار لامل دی په چې باندې په سکرو باندې په نفتو باندې د ځینې ژوندۍ موجودات چې کله شخ کړل سي د دوی کې هغه موجوده کاربن د دوغو تودوخې او فشار لامل چې کېږي په نفتي موادو، ډبرو سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې چې کېږي بدلون مومي، چې بیا بیرته کله چې دوی وسوځول سي د احتراق د عملیه په واسطه دوی بیرته و اتموسفیر ته ازادیږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی، چې دا موږ وایو ډېرې کم د احاکي یا کلسیم کاربونیت صدف چې دی هغوی چې کوي صدف د کلسیم کاربونیت په لاس دغه څخه چې کوي استفاده کوي او په د دوی د جوړولو لپاره، او موږ وایو چې دوی چې دی په اوبو کې منحل کاربون دای اکساید څخه ګټه اخلي. دا کچ کله مثال صدف چې کله د مینځ زیدا په میلیونونو کلونو وخت نیسي تر څو بیرته د کاربن دای اکساید و اتموسفیر ته آزاد کړي. نو چې کله صدف چې دا څو کلونو خپل په میلیونونو کلونو خپل په بار کې ونیسي، بیا نو کله چې صدف خراب سي اخر بل اخره د کم کاربن چې دی هغه بیرته اتموسفیر ته چې کیږي آزادیږي.
ورپسې راځو د نایتروجن دوران وایو. نایتروجن چې دی موږ وای اتموسفیر تقریبا 80% د نایتروجن غاز تشکیل کړی ده، چې د دغه نایتروجن څخه ژوندي موجودات په مختلفو بڼو سره خپل د ژوند لپاره استفاده کوي. که چیرې ستاسو په یاد اوسي په تېرو لوستونو کې موږ یو موضوع لوستلې وه چې بکتریا په ګټورو بکتریاوو کې یوه بکتریا وه چې موږ ویلې وه چې دا چې ده د ځینو نباتاتو لکه لوبیا او ممپلی د دې په ریښو کې وجود لري. کله چې مثال دوی دغه کوي، دغه اتموسفیر نایتروجن را اخلي په نایټریټ یې بدلوي، چې د دغه نایټریټ څخه به ژوندي موجودات څه کوي؟ ګټه اخلي. او همدارنګه دغه واښه خوړونکي ژوندي موجودات نباتات څه کوي؟ ورڅخه د دوی څخه تغذیه کوي، چې دغه نباتات چې دي پروټین کې موجوده نایټریټ د حیواني پروټین لپاره په کار وړل کېږي. او موږ وایو کله چې دغه حیواني پروټین د انسانانو تر وجود پورې ورسیږي، د امینو اسیدونو باندې چې کله ټوټه کړل سي، امینو اسیدونو کوچني اجزاو باندې ټوټه کړل سي، بیرته دغه د مړینې وروسته د دغه جزو